احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د امنیت په اړه وایي
څارنه، څېړنه او استخبارات د خلیج له هیوادونو کیږي.
د لوید آسټن د دې څرګندونو په اړه مې د جنرال دولت وزیر نظر اخیستی.
اوس مهال خو تخنیک ډېر پرمختللی دی، کېدلی شي
د نړیوالو مذهبي ازادیو لپاره د امریکا کمیسیون په افغانستان کې مذهبي اقلیتونو ته اندېښنه ښکاره کړې. افغان دولت وایي
طالبانو ته او هغو ډلو ته چې طالبانو د فعالیت زمینه ورته برابره کړې ده د مسؤلیت لوبې په اړه.
په پکتیا کې مو د کورونا ناروغي له حاله خبرو.
په دغه دوه میاشتو کې واقعیات هم زیات شوي دي او په دې کې مړینه هم زیاته شوې ده.
او په دې خبرونه کې راشد خان په څلورو اوورونو کې 15 وکټې واخیستې. تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
نړیوال بانک وایي په سختو شرایطو کې د افغانستان ترڅنګ دی. په پکتیا کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا وسوه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې بیلاروس په یوه شړل شوي دولت د بدلېدو په حال کې دی. د نړیوال بانک یو مسؤول وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان ترڅنګ ولاړه ده. د نړیوال بانک د جنوبی آسیا د څنګه مرستيال هارتویک شپر کابل ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، سو سوله ییزه راتلونکی ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
شغلی شپر په خپل پیغام کې زیاته کړې چې افغان چارواکو ته د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د پکتیا امنیه قمندانی په زرمت ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې لسګونو وسلولو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قمندانی ویان محمد لال امیری نن رسنوی ته ویلي په دغو عملیاتو کې 15 شپېته وسلول وژل سوي دي.
15 شپېته تنه وسلول مخالفین وژل سوي دي، همدارنګه 15 تنه نور مرګونی زخمیان دي. همدارنګه اوس هم عملیات جریان لري او د پکتیا په ټولو سیمو کې موږ د وسوالو مخالفینو جاړ وروکو او د هر ځای کې چې دوی فعالیت هغه به سپر تر سو.
د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي چې په زرمت کې د پیل سوي عملیاتو هدف د دې ولسوالۍ تصفیه ده. وسلول طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په وروستیو کې د جګړې ښکېل لوري یوه او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. ایرانی رسنۍ وایي یوې څاته د یوه ډله افغان پناه غوښتونکو د لوېدو په پیښه کې دوه تنه مړه او 28 تنه نور ټپیان سوي دي. د ایران د ځوانو خبریالانو آژانس راپور ورکړی دغه پناه غوښتونکي د غبرګولي د 18 پر ماښام وروسته له هغې څاته ولوېدل چې امنیتي ځواکونو ورته د درېدو امر وکړ. بلخوا ایلنا خبري آژانس وایي دغه غیر قانوني افغان کډوال د تعقیب پر مهال په تیاری کې د تېښتې له کبله څاته لوېدلی دي. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ بیا د افغان پناه غوښتونکو پر موټر د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو درې کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي وو. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د ایران سرحدي ځواکونو د تیر لمریز کال د غویي یا ثور پر 12مه 24 افغان پناه غوښتونکي تر وهلو ډبولو وروسته مجبوره کړل چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. له دې ډلې 12 تنه مړه او 18 تنه نور تر اوسه تري تم دي. تکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستان د اومن پوړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. لوب د افغانستان پر وخت د ماخوستان پر 9 بجو او 24 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل
خب عمان از هر راز که فکر کنید
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه لمش وړه ده، خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیمه ویرنه لرو. موږ د ویشه پایلی د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالی ته ځو او ښه تمرینونه مهم کړی دي.
د لوبي نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارمندنې په هدف په خطر کې تر سره کیږي. د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه له بنگلاديش سره مساوي شوې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان تیره شپه د پاکستان په سوپر لیگ مسابقه کې 15 لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمی پوړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. هغه شل منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول چې په تجارتي کرکټ کې نوی ریکارډ هم جوړ کړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې بیلاروس په یوه شړل سوي دولت د بدلیدو په حال کې دی. ډامینیک راب دا خبره داسې وخت کوي چې بیلاروس د اپوزیسیون د یوه فعال رامن پراتاسویچ او د هغه د ملګري د نیولو لپاره د می میاشتې پر 23 د راین ایر هوایي شرکت یوه ملکي الوتکه د منسک پر هوایي ډګر کښېناستو ته مجبوره کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب له رویټرز اژانس سره نن په مرکه کې وویل دې ته اړتیا لرو چې بیلاروس د نړیوال قانون د بنسټیز حاکمیت لپاره اساسي ګامونه واخلي. تر دې یو ورځ مخکې اروپایي پارلمان د راین ایر هوایي شرکت د الوتکې د جبري کښېنولو له کبله د بیلاروس په وړاندې د اقتصادي بندیزونو او نورو اقداماتو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یوه بس د چپه کېدو په پیښه کې د مړو شمېر 23 ته رسېدلی دی. دغه بس نن سهار د یوه صوفي له زیارت څخه زیارت کوونکي د سند ایالت د دو ښار ته لېږدول چې په خوزدار کې چپه سو او ګڼ نور کسان یې ټپیان کړل. په خوزدار کې د پولیسو یوه محلي چارواکي ویلي ژغورونکو ټپیان نږدې روغتون ته لېږدولی دي. تر دې مخکې د وژل سو شمېر د 300 او 900 ترمنځ شول سوی و. چارواکو ویلي موټر چلوونکي د زیات سرعت له کبله د تاویدو په وخت کې بې کنټروله سو او موټر ورڅخه چپه سو. ځینو چارواکو ویلي چې روسیا ایران ته د سټلایټ د پرمختللي سیستم د ورکولو په چمتووالي بوخته ده. د امریکا او منځني ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي د روسیې دا کار به په سیمه او له هغې هاخوا د تهران څارنه لا پراخه او پرمختللي کړي. په راپور کې راغلي چې په روسیه کې جوړ سوی د کانوپوس وی په نوم د سټلایټ سیستم او پرمختللي کامرای شایي په 2 میاشتو کې فعاله کړی سي. د واشنگټن پوسټ په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا خبر داسې وخت خپریږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په هدف د نړیوال تړون د بیا برحاله کېدو لپاره سختې خبرې روانې دي. بلخوا ټاکل سوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایډن را روانه چهارشنبه په ژنیو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري.
دا سجی رادو ماشامنی خبری مجله پا منزنی سپا دولست اشپاشنی بی پتول افغانستان که آوری احمد چی بریم ستاسو کربه. دا امریکا دا متحد ایالتونو دفاع وزیر وی دا خلیج پا هیوادونو که دا دوی دا پوزی اردو پا مرسته پا افغانستان که خپل جنگی استخباراتی او دا سارن معموریت پیل کرده. جنرال لوید آستن د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل همدا اوس امریکایي پوځیان د هوایي ګزمو او څارنې لپاره الوتکې د خلیج له هیوادونو افغانستان ته لیشي. په ورته وخت کې د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل مسؤولانه بولي، خو په تلپاتې ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پینټاګان مشر جنرال لوید آستن وایي د خلیج حوزې هیوادونو کې د امریکایي پوځي اډو په مرسته افغانستان کې جنگي او استخباراتي ماموریت پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته ویلي له افغانستان د متحده ایالاتو د عسکرو له وتو وروسته د ترهګرۍ ضد ماموریت لپاره دوی اړ دي چې په پرله پسې توګه دا هیواد د هوا له لارې وڅاري. جنرال آستن وویل دا ماموریت لوړاندې پیل شوی.
د افق ورهاخوا واکونو د زیاتېدو وړتیا او لوړولو په برخه کې زموږ د هڅو په دوام یوازې دومره ویلی شم هغه ډول چې موږ ډیر ظرفیت له هېواده بهر کړ، اوس مهال موږ له دې لارې ډیر څه کوو. څارنه، څېړنه او استخبارات د خلیج له هېوادونو کېږي. زموږ د ډیرو جنگي الوتکو ماموریت له خلیجي هېوادونو په یو چوکاټ کې کېږي. اوس موږ دا واک لرو.
د امریکا دفاع وزیر داسې مالدات څرګندونه کوي چې پرون نیویارک ټایمز ولیکل پینټاګان د داسې جواز ترلاسه کولو هڅه کې دی چې د امریکایي عسکرو له وتو وروسته که کابل او یا هم د بل مهم ښار د سقوط ګواښ وي دوی د افغان ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. خو د پینټاګان مشر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې له افغانستانه په بشپړ ډول د دوی له وتو وروسته به افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول ډیر ستونزمن وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم تایید کړ چې د افغانستان له ګاونډیانو په یو هیواد کې د پوځي اډو د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا غواړي له ډیورنډ هغه اړه قبایلي سیمو کې پوځي اډې جوړې کړي. پاکستاني چارواکو دا راپور رد کړ او طالبانو هم ګواښ وکړ که دا کار وشي د جګړې د بدو پایلو مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې امریکایي عسکرو ته پوځي اډې ورکوي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد د جنگي ماموریت د دوام په خاطر د حل لار لټولو هڅه کوي چې له افغانستاني د عسکرو د وتو لړۍ له نیمایي زیاته بشپړه شوې ده. د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته د امریکا د ګډو ځواکونو قومندان جنرال مارک میلی د امریکایي عسکرو د وتو د بهیر مسؤلانه او منظم وباله.
هغه ډول چې ووایي زموږ ګډ ځواکونه په خوندي مسؤلانه او ستراتیژیک ډول له افغانستان ستنېږي، داسې مهال چې د افغان ځواکونو د تلپاتې ملاتړ ډاډ شته.
له افغان ځواکونو د ملاتړ یوه بنسټیزه برخه د هوایي قواو تجهیز او مالی ملاتړ دی. امریکا په وروستیو کې د دې چارې پر مخ وړلو لپاره ټټر وهلی او کابل ته د پلاوي په وروستي سفر کې په دې موضوع بشپړ بحثونه شوي، خو کارپوهان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د استخباراتي او جنګي الوتکو ورکړه، په تخنیکي برخه کې د پرسونل روزل، د جنګي تجهیزاتو برابرول او تر خواهی د ترانسپورټي الوتکو ورکړه مهم فکتورونه بولي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل مسؤلانه بولي، خو په تلپاتې ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. تازه د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ خبرې کړې دي او له افغانستان سره یې د نویو ژمنو خبره کړې ده. تفصیل له اجمل څخه
مننه شیبر صاحب. د ناټو مومنشي څو شیبې مخکې په یو خبري غونډه کې چلام دغه خبري غونډه روانه ده، ویل چې دا سازمان به په خپل راتلونکو سرمشري سره کې د نورو مسلو سربیره د افغانستان په اړه هم خبري وکړي. یان ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناټو د مرکزی دفتر نه په آنلاین خبري غونډه کې غږیده، ویل ناټو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي، خو د ناټو ملاتړ له افغانستان سره دوام کوي. له د څخه یوې خبریالی یوې افغان خبریالی وپوښتل چې پرلپسې څو لسوالۍ د طالبانو لخوا نیول شوې دي او د افغان ځواکونو سره د ناټو د ملاتړ د راتلونکي ملاتړ څرنګوالی به څنګه وي. یان ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی له هغه خطرونو او همدارنګه له هغه ننګونو خبر دي او پی پویږي چې د دوی د پوځي حضور په نشتون کې برامنځته کیږي، او په همدې خاطر دوی غواړي چې په بیلابیلو لارو د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. دوی ویل چې د دوی ملکی حضور په افغانستان کې او د افغانستان د ادارو لپاره به د سلام مشورو په برخه کې کار کوي. همدارنګه ویل چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو لپاره په یو بهرني هیواد کې چې مخکې دا خبره د ناټو چارواکو کړې ده، د دوی پر روزنه باندې هم دوی دا محل غور کوي. بل مهم ټکی چې د یاد کوي ویل چې دوی غواړي چې په افغانستان کې د کابل هوایي ډګر په څیر باندې زیربنایي تاسیسات او پروژې فعال وساتي او په دې باندې تمرکز وکړي. د ویل چې ناټو په دې کې ډېر لیوالتیا لري چې د کابل هوایي ډګر په نړیوالو معیارونو همداسې چې دی فعالیت ته دوام ورکړلی شي. د یان ستولتنبرګ په وینا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره دا مهمه ده، د نړیوالې ټولنې لپاره، د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لپاره او همدارنګه د مرستندوی ماموریتونو لپاره د کابل د هوایي ډګر فعال ساتل ډیر مهم دي. همدارنګه ترکیې ته اشاره وکړه چې له ترکیې سره چې خپل د ناټو غړیتوب لري د دوی بحثونه روان دي، خبرې روانې دي چې کېدلی شي ترکی ځواکونه په دغه هوایي ډګر کې پاتې شي. دوی ونه ویل چې په دې اړه پرېکړه شوې، خو ویل چې له ترکیې سره بحثونه روان دي. دا څرګندونې نوموړی په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې ده د دوشنبې په ورځ یعنی د جون په 14 د ناټو د غړو هیوادونو مشران سره راټول شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن به د لومړي ځل لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه په دغه غونډه کې په د ناټو په دې سرمشریزه کې برخه اخلي. ډېر د مخکې د ډونالډ ټرمپ په وخت کې د ناټو د اروپایي متحدانو او امریکا ترمنځ اړیکې یو څه زیانمنې شوې وې، او ډیره تمرکز اوس پر دې دی چې د ناټو او د امریکا د متحده ایالاتو د ناټو د نورو غړو او د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې پیاوړې شي.
مننه صاحب، نن د ازادي راډیو په سهارنۍ خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې د موضوع ته اشاره شوې و چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د ناټو غړیو ته وړاندیز کړی دی چې د کابل د هوایي ډګر امنیت په ساتي، خو ترکیه په ورته وخت کې ویل دي چې په دې برخه کې باید د ناټو نور غړي هیوادونه له ترکیه سره مرسته وکړي. اوس پر راشم دې ته دا موضوع به له جنرال دولت وزیری سره وسیړم چې د امریکا ځینې چارواکي وایي چې د خلیج العربی هیوادو به امریکا په افغانستان کې امنیت تضمینوي. امریکا په قطر کې لوی پوځي اډه لري، په کویت کې هم اډه لري، او په بحرین کې هم امریکا د پوځیانو اډه لري. لری واټنه د امریکا آیا د افغانستان امنیت څارلی شي؟ جنرال دولت وزیری وایي
اوس مهال خو تخنیک ډیر پرمختللی دی، کېدلی شي چې د بی پیلوټ الوتکو په واسطه یا د ډیر عصري تخنیک په واسطه دلته اهداف چې ډیر موزیر وي یا ډیر خطرناک وڅاري.
جنرال صاحب وزیری چې ورته ګورو تر اوسه پورې چې امریکا ځینې مهم عملیات لری واټنه کړی دي، مثلا د اسامه بن لادن په ضد په پاکستان کې عملیات، د طالبانو د رژیم په وخت کې په خوس کې عملیات، له دغه عملیاتو نور نه خبروي، نو ستاسو په باور کې چیرته دوی په خپل سر عملیاتو کې او افغانستان سره همغږی نه وي ستونزمن بی؟
کچېری په کاملا همغږی اجرا شي دا عملیات تر یو حد پورې دا مشکلات حلول شي، مګر کچېری همغږی موجوده نه وي او دوی په خپل سر باندې عملیات کوي او هغه اهداف چې دوی لپاره پکار وي د القاعده په نامو باندې یا د داعش په نامو باندې بیا دا د افغانستان لپاره په ګټه نه تمامېږي. دا کاملا په دې کې ملکی تلفات رامنځته کیږي، خلک وژل کیږي، د خلکو نفرت زیاتېږي، دا ګټه نه لري، قطعا ګټه نه لري تر څو چې ګډه محل قومانده نه وي او ګډ تصمیم نه وي او ګډ اهداف یو بل سره شریک نشي. او هغه څه چې د افغانستان لپاره ضروري دي، هغه اهداف چې د افغانستان لپاره ضروري دي چې لمنځه ویوړل شي، په هغه باندې دوی توجه ونکي، پاملرنه ورته ونکي، پیدا ګټه نه لري.
دلته بیا دا اندیشنه هم ممکن امریکایان ولري که چېرته افغانستان سره مهم اهداف همجغه کوي شاید افشاشي ورلمخ.
تاسو وګورئ په افغانستان کې په دفاع وزارت کې، په ملي امنیت ریاست کې، یا په کورنۍ چارو وزارت کې موږ کشپی او استخباراتي ارګانونه لرو. دلته خو خبره دا ده چې داسې کسان باید وګمارل شي. د کډری سیستم په خپل باندې یو مهمه خبره ده، د لپاره باید توجه وشي. هغه کسان چې د نورو نوکران نه دي، نورو سره اړیکې نه لري، دا کامل اندل تخکار دي، ټول خلک په پویږي. په دا کشپی ارګانونو کې، په استخباراتي ارګانونو کې باید اعتماد وړ کسان وي او اهداف هم غوی سره شریک شي، د هر چا سره شریک نشي. هغه یو خاص محل قومنده وي، خاص ځانګړي کسان چې د اعتماد او باور وړ وي، هغه په دې محل قومنده کې موجود وي.
تاسو په پیل کې د مرکې دې ته اشاره وکړه چې بي پيلوټ الوتکې هم کېدای شي چې له خلیج تر افغانستان پورې راشي، ترمنځ ایران دی، آیا خند نشي پیدا کړي؟
د اخیرو کې اوازه و چې دوی په پاکستان کې پوزي اډي جوړي او د غي زنه بدلته اهداف ولي. پاکستانيانو اعلان وکړ چې کچيري کوم اهداف چې منګه ورکو منګ سره شریکي، په هغه صورت کې منګه اجازه ورکو کني اجازه نه ورکو. چې دا د اوازو په اندازه کې و او کرختیا و ار څومره، خو مسله دا ده چې دې په ځای باندې دوی کولای شي چې منګه وایي پاوز او زمونږ استخباراتي چینلونه یا کشپی چینلونه تقویه کی، خی تقویه کی، توجه ورته وکي. د دې په زمانه دا کار ډیره ګټه لري او د دې په نسبت باندې چې دوی د خلیج د اندلته بمبارد وکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسون په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د مذهبي لژکیو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د دې کمیسون په کلنی راپور کې راغلی دی چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په سیاسي بې ثباتۍ کې له ستونزو سره مخامخ و. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې پر مذهبي لژکیو حمله د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي کمیسون اندېښنې زیاتې کړې. د امریکا د دولتي بنسټ هر کال په نړۍ کې پر مذهبي ازادۍ راپور جوړوي. د دې بنسټ په تازه راپور کې چې د 2000 میلادي کال په اړه خبر کړي راغلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک او د بین الافغاني خبرو لپاره وروسته هم د هیواد کې امنیتي حالت خنشول او پر مذهبي لږکیو حمله زیات شوې چې لامل زیات شمیر خلک په ځنګړي ډول سکان وژل شول. د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د ځنګړي کمیسون کمشنر فریدریک دوی
While the Afghanistan government took steps to improve security
که څه هم افغان حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت هڅه کړې، خو د مذهبي لږکیو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته نه دی رسیدلې. ډېرې لارې شته چې له مخې د امریکا متحده ایالات له افغانستان وغواړي چې د خپلو خلکو مذهبي او بشري حقونه تامین کړي.
دا راپور چې پنځمه د شپې ناوخته خپور شو، طالبان او داعش وسله واله ډله پکې په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د حملو مسؤل بلل شوی. په راپور کې طالبان تورن شوی چې تر خپل واک لاندې سیمو کې مذهبي ازادۍ او تجمن نه دي او آن کله کله خو مذهبي اقلیتونه د خپل عقایدو لمخې مجازات کوي. خو په دې راپور کې په دې اړه کوم بیل غنه ده یاد شوی. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد کڅوم په دې اړه زموږ پیغام جواب نه کړو، خو له دې وړاندې د ډلې په مذهبي لګکیو په حملو کې لاس لرل رد کړی دی. د دې راپور په اخر کې د امریکا حکومت ته وړاندیز شوی چې افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څار د هغه هیوادونو په لړلیک کې ځای کړی چې مذهبي ازادي پکې نقضیږي. دې بنسټ دا غوښتنه هم کړې چې باید طالبان د مذهبي ازادیو د نقض کوونکو په توګه د دې لړلیک د ځانګړې پاملرنې په برخه کې ځای کړل شي. په ورته وخت کې افغان حکومت د اساسي قانون پر بنسټ د مذهبي لګکیو حقونو ته ځان ژمن بولي او طالبان پر دوی د هر ډول حملو مسؤلین بولي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې کوم جنایات شوي دي، په ځانګړې توګه لږکي، مذهبي لږکي او قومي لږکي په نشت شوي دي، دغو ټولو مسؤلیت طالبانو ته او هغو ډلو ته چې طالبانو د فعالیت زمینه ورته برابره کړې ده، دا مسؤلیت هغوی په غاړه دی.
د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځنګړی کمیسون په کلنی راپور کې راغلی چې باید په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ او څرنګواله د سولې په خبرو کې د بحث مهمه موضوع وي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د پکتیا ولایت چارواکي له خلکو غواړي چې د کورونا وبا د دریم چپې د مخنیوي لپاره د روغتیايي کارکونکو لارښوونې په پام کې ونیسي. دوی سیاتوی په دې ولایت کې د کورونا وبا پیښو ته رسیدنی په موخه د ټولو روغتیايي مرکزونو د امکاناتو او نمګړتیاو اساسي ارزونه پیل شوې چې په دوو نیو کې به بشپړ شي. د پکتیا روغتیايي مسولان په دې ولایت کې د کورونا وبا مثبتې پیښې زیاتې شي یا وای چې په سلو شکمنو کسانو کې د اته دشتنو واقعیت مثبت وي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا چارواکی وایي چې د کورونا وبا دریمې څپې د نړۍ او افغانستان په کچه روغتیايي سکتور د ګواښ سره مخامخ کړی دی. دوی له خلکو غواړي د دې لپاره چې عادي مرزونه ورته زیان ونه رسوي اړین ده چې د کورونا وبا څخه د ځان ساتنې په اړه د روغتیايي کارکوونکو لارښوونې عملي کړي. د جمعې په ورځ د پکتیا والی محمد حلیم فدایی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل ټول خلکو ته باید دي چې د کورونا وبا له درېمې څپې څخه د ځان ساتنې په خاطر د خپل مسؤلیتونو اداینې ته پام وکړي.
د دې لپاره چې وګړي ښه صحت ولري او هغه عادي مرزونه دوی ته زیان ونه رسي، ډېر اړینه ده چې د کورونا په اړه باندې چې کوم دي ډاکټرانو سپارښتنې دي هغوی ته توجه وکړي، ځکه اوس وخت کې زموږ د اکثرو روغتیايي مراکزو په شمول دي عامې روغتیا ډیر تمرکز هغه د کرونا په دغه درېمه څپه او خدای دې ونه کړي څلورمه څپه هم راینسي په دې باندې ده.
محمد حلیم فدایی زیاتوي په دې ولایت کې د ټولو روغتیايي خدمتونو هر اړخیز ارزونه پیل شوې ده چې د دوه اونۍ په موده کې به بشپړ شي. د پکتیا روغتیايي مسؤلین هم وایي په وروستیو دوه میاشتو کې د کرونا وبا واقعیت ډیر شوی او حملې کبله مړینه زیاته شوې ده. د پکتیا د عام روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زیول
په دغه دوه میاشتو کې واقعیت هم زیات شوی دي او په دې کې مړینه هم زیاته شوې ده او په دې کې وخیم ناروغان هم زیات شوی دي. نو په همدغه وجه باندې دا یو دریمه صفه ده چې شروع شوې په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې واقعیت ډیر په پکتیا کې هم زیات شوی دي.
د پکتیا والو اندېښنې کورونا ته بلورته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په دوه روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوی فعال کړي. جزئیات په دې راپور کې
په کابل کې په کورونا وبا د اختشب یو کسانو لپاره د اکسیجن پر کمی د نیوکو وروسته د عامه روغتیا وزارت د دې خار په دوه روغتونونو کې د اکسیجن د تولید د دستګاو لفعالې دوه خبر ورکړي. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل دا دوه دستګاوی د افغان جاپان او قصبي پر روغتونونو کې چې پر کووید 19 ناروغي د اختشب یو کسانو لپاره ځانګړي شوي لګیدلې او فعالیت پیل کړی دی.
د افغان جاپان روغتون او بل هم د قصبي روغتون چې په 15 نهه کې واقع دی د دستګاوی نصب شوي چې په دغه دستګاو په نصبولو سره زمونږ د اکسیجن د کمبود په برخه کې چې کوم ستونزه او مشکل موجود تر ډیره حد پورې دغه مشکل حل شو.
بل ورته د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح هوایی که د اکسیجن د تولید د زغاو د لګولو اجازه ورکړل شي چاري به چټک شي. خغلی مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی کده نړیوالو مؤسساتو پر ځای د اکسیجن د تولید د زغاو د لګیدو او مونتاژ واک وزارت ته ورکړل شي. په هر دو شپو کې به په یو ولایت کې د اکسیجن د تولید د زغا تر لګیدو وروسته فعال شي. افغانستان د امنیت روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا وبا دریم څپه لا هم روانه ده او خلک باید روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امنیت روغتیا وزارت وایي تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا له شکمنو 2938 د 1024 معاینه مثبته ختلي. په همدې موده کې بیا پر کووید 19 ناروغۍ 8 تنه اخته شوي مړ شوي، خو 314 نور بیا رغېدلي دي. افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیل تر اوسه په دې هیواد کې 8,000 تنه پر کووید 19 ناروغۍ اخته شوي، چې له دې شمېر یې 3,409 مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د نړۍ وستر سناتي هیوادونو نن په خپل سر مشیزه کې ګڼو هیوادونو ته د کورونا وبا پر ضد واکسین ستره مرسته اعلانوي. جزئیات په دې راپور کې
تمه کیږي چې د وسترو شتمنو صنعتي هیوادونو مشران به نن په بریتانیا کې په خپل درې ورځنی سرمشیزه کې د نړۍ له بیوزدو هیوادونو سره د 1 میلیارد ډوز کورونا ضد واکسین مرستې ژمنه وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون دا ژمنه اعلان کړه، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې هر هیواد به له بیوزدو هیوادونو سره د مرستې لپاره د کورونا وایرس څومره واکسین په غاړه واخلي. خو د دوی هدف دا دی چې تر 2022 پورې په نړۍ کې ټولو انسانانو ته واکسین ورسیږي او دا وبا ختم شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې و چې هیواد به راتلونکي کال 500 میلیون ډوز فایزر واکسین کوواکس پروګرام ته وسپاري، چې د نړۍ 2 نیوي کم عایدو یا د متوسط عاید هیوادونو ته ورکړي. بریتانیا وایي 100 میلیون ډوزه اضافي واکسین به راتلونکی کال نورو هیوادونو ته ورکړي. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل توقع ده چې په سرمشیزه کې به مشان اعلان وکړي چې دوی په ګډه د کووید 19 لږ تر لږه 1 میلیارد ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته ورکوي او د واکسین جوړولو فابریکو ته پلان جوړوي چې د دغه هدف د پوره کولو لپاره واکسین مهیا کړي. د وسترو صنعتي هیوادونو په نننۍ سرمشیزه کې په نړۍ کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د هلو ځلو چټکتیا د دوی د بحث یو موضوع ده. په دې سرمشیزه کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، کاناډا، جاپان او ایټالیا مشران ګډون کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د خلکو د واکسین کولو چارې پر مخ تللي، خو ګڼ نور هیوادونه د واکسین د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي، چې لکه بلې د دغو هیوادونو کمزوري اقتصاد نور هم کمزوري کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې یو چارواکی وایي نږدې په 90 افریقایي هیوادونه د واکسین د هغه هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راځي چې پر اساس یې باید تر سپتمبر میاشتې پورې د دغو هیوادونو په 90 وګړي واکسین شي. په هند کې لا هم د کورونا وبا شدت کم شوی نه دی. دغه هیواد ویلي چې په یو ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر تر 6000 لوړ دی.
راشد خان بیګا د پاکستان سوپر لیگ کې غوره لوبغاړی شو. د پوڅلورو اوورونو کې 5 وکټ واخیستل.
راشد خان افغان ستوري بالر د پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ په بیګانه لوبه کې سیال لوبغاړي اوټ کړل. 15 وکټې لومړی وارو چې راشد خان په تجارتي لوبه کې په تیر بیا د پاکستان سوپر لیگ کې دومره وکټې واخیستې.
5 وکټس فور راشد خان
and it's the first time in franchise cricket in 2020s.
راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پیښور زلمی په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. هغه شل منډې ورکړې او پنځه لوبغاړي وسوځول. لاهور قلندرز 110 منډې کړې وې او په وړاندې پیښور ټیم په 116 منډو ایسار شو چې پکې د راشد خان 5 وکټو مهم رول ادا کړ. راشد خان تر دې مخکې د پاکستان سوپر لیګ په اولنۍ لوبه کې وړمه شپه اسلام آباد یونایټیډ ټیم په وړاندې هم د لوبې غوره لوبغاړي جایزه اخیستې وه. په هغه لوبه کې راشد خان د لاهور اور پګاټه په څلورو اورونو کې یو وېکټ اخیستې و او یوازې نه منډې ورکړې وي. په توپوهنه کې بیا په 5 بالونو 15 منډې وکړې. د راشد خان ټیم لاهور قلندرز د پاکستان د سوپر لیگ د شپږو لوبډلو ترمنځ لومړی مقام لري. په راشد خان سربېره ځینې نور پیژندل شوي افغان لوبغاړي هم د پاکستان په سوپر لیگ کې اخیستل شوي دي. محمد نبی، رحمان الله ګورباز، قیس احمد، مجیب الرحمن او نور احمد لکنوال. د پاکستان سوپر لیگ سیالۍ د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې روانې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.